یک کتاب و حق نشر نامگذاری شد.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ځوان فکر خبرونه لرو چې اجمل انجی وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات څو خبرونه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2023 کال د بشري حقونو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې له افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بېلابېل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تېر یوه کال کې د طالبانو هیڅ یوه فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لېږېدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب د نړیوال بانک د راپور په اړه په خپل رسمي غبرګون کې ویلي دي چې د دې راپور مثبتې برخې ستایي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې د افغانستان اقتصادي راتلونکی مبهم او تیاره ده او اقتصادي تحرک یې په ټپه ولاړ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان ملي ناخالص تولید 6% کم شوی او تر 2015 کال پورې د اقتصادي رکود خطر شته. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بارسلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یوه کې د 315 کورنیو لپاره خواړه باروي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه هم بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ترنو دوستانو ستړي مشي. دا نن ورځې د ځوان فکر په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د کتاب د کاپی د حق نړیواله ورځ ده. کتاب د کتاب مطالعه او په افغانستان کې کاپی رایټ حق چې یا کاپی رایټ چې کوم څه دي دا همیشه په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د بحث موضوع و. افغان ځوانان ډیر کله په دې ملامت کېږي چې دوی کتاب لستلو سره لیوالتیا نه لري. هغوی چې کتابونه پلوري یا کتابونه خپروي هغوی بیا په دې باندې ملامت دي چې د کتاب د کاپی حق چې کاپی رایټ ورته وایي دا نه مراد کوي. لیکوال هغوی چې کتابونه لیکي هغوی بیا شکایت دا لري چې کتاب لیکل یوازې د دې لپاره کوي چې خلکو ته معلومات ورسوي او نشي کولای له دې لارې نه هغه د خپل ژوند مادي اړتیاوې پوره کړي. نن په ځوان فکر کې په همدې موضوعاتو غږیږو. په افغانستان کې د کتابونو لوست او بازار څنګه روان دی؟ په وروستیو کې د انټرنیټ پراختیا د ټولنیزو رسنیو ودې او پراختیا دې پرې څومره اغیزې کړې دي؟ افغان ځوانانو له اول نه کتاب سره څومره علاقه لرله اوس څومره علاقه لري؟ آیا کتابونه پلورل کیږي؟ د کتاب د کاپی حق څومره مراد کیږي؟ په افغانستان کې په دې اړه څه اصول یا قواعد یا قوانین شته؟ او دا چې افغان لیکوال د خپلو کتابونو د خرڅلاو له لارې څه شی ترلاسه کوي او کنه له جیب نه پسې لګښت کوي؟ او په مجموع کې ولې کتاب ولولو او کتاب څه پایده کوي څه ګټه لري؟ مخته په دې باندې به بحث کوو. په میلمنو کې نن را سره میر احمد یاد دی، د افغان لیکوال دی. لسکونه کتابونه یې ژباړلي، خپله یې لیکلي دي او له مختلفو ژبو نه یې را ژباړلي دي، خپاره کړي دي. او په ډاډ سړی ویلی شي چې د پښتنو لیکوالو ترمنځ یو له هغه کسانو نه دی چې په زیاته اندازه آثار یې خپاره شوي دي او په بازار کې هم ګڼ د کتابونه هم پخوا پیدا کېدل هم اوس پیدا کېږي.
بل کستمو چې بلنه ورکړې ده هغه د اکسوس خپرندوی مرکز مسول صفی الله ناصری ده. د تم هڅه کوو چې ټلیفون مو ورسره وصل شي. بل کس سالار خادم ده، د ام افغان لیکوال او ژورنالیست ده، هڅه کوو چې دام را سره وصل شي او په بحث کې را سره برخه واخلي. خو لانی کمرغه یاد صاحب را سره شته ده. یاد صاحب خبرونه ته ستړی مشي، لومړی خو مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. رضا ول به له تاسو نه په نسبتا یوې شخصي پوښتنې را پیل کړم. ولې مو غوښتل چې دومره ډېر کتابونه وژباړئ؟ انګېزه یې څه وه؟
تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او لیدونکو ته سلامونه. لومړی خو ټولو ته، تاسو ته او نورو لیدونکو اوریدونکو ته د کتاب د ورځې مبارکي وایم، خصوصا تاسو ته هم، ځکه چې تاسو هم د همدغې برخې کسسته او ستاسو کتابونو سره مخکې نه بلد وي. د کتاب سره زما اړیکه د ډېر ماشومتوب نه وه. زه اکثره دا کیسه په ارزه کې کوم چې زموږ په کور کې یو زوړ د لرګي صندوق و، او هغه زما د کاکا و، خدای دې یو برخې وفات شوی، او هغه کې ځینې کتابونه پراته وو. دوه درې کتابونه چې ما ته اوس هم یاد دي، نومونه یو چرته چې ډاکټر نه وي، که دا داسې یو کتاب و چې هغه د لومړنیو طبي مرستو په اړه، یو څو کیسې وې د علي حیدر جوشي چې منظومې کیسې وې هغه پکې وو، یو د بابرزي صاحب کتاب و د شعرونو، یو د خوشحال بابا پارې کتاب و. نو زه به چې کله اوزګار شوم، هغه موږ بره سې وټارۍ کښې او به چې زه کله اوزګار شوم هلته به وتلم، یو کتاب به مې تر اغېسته لوسته به مې. هغې وخت نه مې دا شوق و. بیا چې کله زه مکتب کښې وم، هغلته زما صنفیان وو، هغوی به کتابونه را وړل، هغوی اقتصاد هم ښه و، بهر سره اړیکې هم ښې وې. عموما د فارسي کتابونه به یې را وړل، بیا به هغه ته ما قرض کول، یو ورځ دوه به لوستل، بیا به بېرته ورکول. دا اړیکه همدغسې وه تر دې چې بیا په 2013 یا 2014 کال کښې ما خپل ژباړه شروع کړله، او اولنی کتاب چې ما وژباړه د ډاکټر مبارک علي و، د اردو نه هغه ترجمه شو، هغه چې چاپ شو، سره دې چې ډېر زیاتې نیمګړتیا پکې، ځکه لومړی ژباړه وه. خو زه ډېر زیات وهڅول شوم، مشرانو استادانو ډېر وهڅولم، لوستونکو ډېر وهڅولم، او په ضمن کښې په دې باندې ټینګار وشو چې ډېرو استادانو مشرانو ما ته ویل چې پښتو ژبې ته ترجمه شوې ده، خو دا کار کول غواړي، ځکه دا نوره ډېره ترجمه باید وشي، ډېر کتابونه باید وژباړل شي. نو ما سره دا فکر هغه وخت نه پیدا شو چې یاره دغې برخه کې کار کول غواړي، سره دې چې مخکې هم ډېر کار شوی و. خو بیا ما ویل چې سره دې چې زه خپل کار کوم، ژوند کوم، او د دې تر څنګ کتابونو ته هم که زه هره ورځ لږ لږ وخت ورکړم، نو یو ډېر لوی کار به شوی. نو هماغه هره ورځ لږ لږ وخت ورکول چې بالاخره د کتابونو شمېر لسګونه شو، اوس تقریبا اتیاو ته نږدې شوي دي. همدغه شوق او دویم دغه احساس چې ډېری ځوانان، ځکه زه چې په داسې مرحله کښې وم چې ما باید کتابونه لوستی وی، ما ورته لاسرسی نه لرم، یعنې کوم کتابونه چې ما غوښتل هغې ته مې نه لرم، نو یو فکر دا هم را سره و چې یاره دغه ځوانان چې هغوی نوي دي، او هغوی کتابونو ته لاسرسی باید ولري، هغوی باید د مطالعې دپاره مواد ولري، او هغه کتابونه باید ولولي چې هغه په نورې نړۍ کښې ډېر زیات لوستل شوي دي او خلک ډېر زیات مفید ګڼي، خو په پښتو ژبه کښې نه وو. نو زما ډېر کوشش دغه و چې د دغې زموږ د لوستونکو او د نړیوالو کتابونو تر منځ د یو پل حیثیت ولرم او دا سره وصل کړم.
ډېره زیاته مننه یاد صاحب. نه د کتاب او د کاپی رایټ، چې کاپی رایټ خو ډېرو شیانو پورې اوس تړلی دی، هغه په اصطلاح په بېلابېلو هنرونو کې، په هغه انټلیکچوئل پراپرټیز چې ورته وایي، په هغې کې د کاپی رایټ مسله مهمه ده، خو له کتاب سره ډېر تړلی، او ځکه خو په نړیواله توګه هم له کتاب سره یو ځای لمانځل کېږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې یو حال کې لمانځل کېږي چې په تیرو لسیزو یا کلونو کې هم په افغانستان کې پار کتاب لیکلی و چې د دې کتاب د چاپ او بیا خپراوي حق خوندي دی، خو کوم قوانین نه و په دې برخه کې ټاکلي قوانین، او یا کوه تاسو کېدلی شئ چې په دې اړه باندې معلومات راکړي. بیا وروسته راځو دې ته چې د لیکوالۍ له لارې هم څه ترلاسه کړي که نه، خو هغه به وروسته پې بحث کوو. د افغانستان کې د کتاب دغه د کاپی رایټ یا د چاپ د حق یا د بیا خپراوي د حق، دا موضوع تاسو څنګه ارزوئ؟ ځکه چې ځینې داسې استدلال کوي چې تر یو حده یې ګټه کړې ده، ځینې بیا وایي چې نه زیان یې کړی دی. څومره مراعت کیږي؟ په اړه یې څه قوانین شته؟ او آیا دا اوسنی وضعیت ګټور دی او که نه زیان اړوونکی دی؟
لومړی خو زه دغه وضاحت باید وکړم چې کوم کتابونه چې خپرندوی ټولنې چاپ کوي عموما د کاپی رایټ هغه رسمي سلسله چې ده دا باید هغوی ته کړي، دغه پروسه یعنی کتاب باید هغوی راجستر کړي، هغه ایس بی ان نمبر کې ورته اخلي، هغه باید هغوی واخلي، ځکه د ژباړونکو د لیکوالانو نه یوازې محتوا ترلاسه کیږي، نور کار پرې هغوی کوي. نو دا که وروسته نصری صاحب راشي دا به هغوی ډېر ښه جواب کړی شي چې دوی رسمن د کتاب دغه سره مثلا د حکومت سره ثبت کوي، دولت سره ثبت کوي، کوي نه ثبت کوي، کوم قوانین د خپرندویانو دپاره شته که نه شته، ځکه خو عموما د خپرندوی دپاره وي، د لیکوال دپاره نه وي. او لیکوال هم چې کله کتاب خپروي په خپله خپروي نو بیا هغه حالت سره مخ کیږي. البته یوه اړیکه د لیکوالو او ژباړونکو د خپرندویو ټولنو ترمنځ شته دی چې دا اړیکه ډېره رسمي نه ده، یعنی لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ډېرو کتابونو دا لیکلی چې د دې کتاب د چاپ حق خوندي دی، اکثره د خپرندویو ټولنې دغه حق ځان ته خوندي کوي، خو په دې اړه کوم رسمي تړون چې هغه په کوم رسمي مرجع کې راجستر وي او داسې د اعتبار وړ وي دا نه کیږي، ځکه ټول هغه د خولې د ژمنې خبره ده چې لیکوال یا ژباړن کتاب ورکې خپرندویو ټولنې ته، خپرندویو ټولنه هغه چاپ کړي او د دوی ترمنځ تفاهم وي چې دا کتاب مونږ چاپ کړی دی او د دې حق زمونږ دی. خو که چېرته مثلا خپرندویو ټولنه دا کتاب بیا بیا ځل چاپ کوي یا یک لیکوال یا ژباړن دا کتاب بل چاته ورکوي، هغه چاپ کوي، په خپله چاپ کوي، په دغه وخت کې داسې ډېر دغه نشته، داسې یو منظم پروسیجر نشته چې باید څنګه لاړ شي. یعنی تر ډېره خبره هغه پامه اصطلاح تر ډېره د ملګری او د باور او د ژبې خبره ده چې په دغه حالت باندې مخکې ځي. زه خو داسې ګڼم چې دغه وضعیت د اول نه ښه نه و. صحیح ده چې د خپرندوی ټولنو لپاره دا یو ډول دغه وه، یو ډول ګټه دا وه چې هغوی مثلا دغه کتاب واخلي، بیا هغوی چاپ کوي، بیا د کوم محدودیت نه پاره بڼه چې خپله وغواړي په هغه بڼه باندې چاپ کوي، او لیکوال یا ژباړن چې کتاب وسپاري دغه نه وروسته بیا هیڅ حق نه لري د کتاب په اړه، ځکه خپرندوی ټولنه وایي چې دا ټول حق زموږ دی. دا دغه په تاوان دی، د لیکوالو او د ژباړونکو د دوی په تاوان باندې داسې ګڼم چې دا د دوی په تاوان دی، ځکه چې کله کله داسې هم کیږي چې یو خپرندوی ټولنه مثلا یو کتاب بې د دینه چې هغه ژباړن یا لیکوال خبرې هغوی بیا بیا چاپ کوي، او لږ تر لږه دغه تفاهم هم بیا نه کیږي چې موږ دا کتاب بیا ځل چاپ کوو، تاسو په دې کې کوم تغیرات راوړئ، کوم ځایونه پکې بدلوئ، یا تاسو اوس هم په فکر کوئ چې دغه تاسو کوم کتاب پخوا لیکلی ده، خصوصا په هغه کتابونه چې غره پوهنتونونو دپاره علمي کتابونه چې دا اوس هم ضرور دی که نه دی، یا دا اپډیټ کول غواړي که نه غواړي، نو دغه یو ډول خلا شته دی. البته د دې به ښېګڼې مې یو ښېګڼه خو دا ده چې دا کار چې کله ډېر تیز کیږي او ډېر کیږي نو بیا ځینې اصول او ځینې قواعدو باندې سړی سترګې پټوي، ځکه که دغه پروسې ټولې موږ عملي کولی نو زه فکر کوم چې دغه څومره په دې تېرو کلونو کې چې څومره د کتاب د چاپ او د ژباړې کار تیز شو دومره نه شو تیزېدلی، او یو ډول محدودیت به هم لیکوال او ژباړن او خپرندوی ټولنې په ځان باندې احساسولی، یعنې هغه څومره د بیان د اظهار ازادي چې ده، څومره د لیک ازادي چې تجربه کېدله، زما نظر دا ده چې هغه عمره به نه تجربه کېدلی، او په ضمن کې خپرندوی ټولنې هم مجبورې وې چې لیکوال سره یو تفاهم کړی وی، کېدای شي په دې کې مادي مسایل هم راغلی وی چې هغه وخت خپرندوی ټولنو استدلال دا او اوس هم دا دی چې موږ د کتاب نه دومره مادي ګټه نه شو کولی چې په هغې کې د موږ د خپرون د لیکوال یا د ژباړن په مقابل کې مسؤول شو، هغوی ته د په دغې مالي برخه کې بیا حق ورکړو.
مننه کوو ښاغلی یاد. ناصری صاحب هم راسره یو ځای شوی دی، د اکسوس خپرندویه مرکز مسؤول دی صفی الله ناصری. ستړي مو شئ تاسو هم خپرونې ته. دغه د کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب په اړه باندې چې کوم قوانین دي یا رسمي پروسه ده، موږ په دې باندې بحث وکړه. دا په افغانستان کې نشته، پخوا هم نه وه، اوس به هم نه وي، او کشته تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ یعنی تاسو چې یو کتاب چاپ کوئ د راجستر لپاره یې څه پروسه تای کوئ او کنه؟ څنګه معلوموئ چې دا کتاب بل ځای نه چاپ شوی یا د چا د کاپی حق زیانمن نه شي؟ دغه پروسه څنګه مخکې ځي ناصری صاحب؟
سلامونه کور ودان، ډېره مننه کوم. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه. په رښتیا هم چې کاپی رائټ مسله ډېره مهمه ده او په افغانستان کې په دې وروستیو کې چې کله افغانستان د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د هغې سازمان په غړیتوب سره د کاپی رائټ په افغانستان ملزم شو چې باید افغانستان د کاپی رائټ قوانین هم په ملي کچه جوړ کړي او هم د نړیوال قوانینو کوم اصول چې دغه باید پکې نظر کې ونیول شي. نو په لري کې دا څه رعایت شوی وو او دا څه قوانین په وروستۍ جمهوریت کې سره جوړ شوی وو چې د دغه حق حمایت یې کوله، او د دې طریقې په خاطر ډېرې ابتدایي چارې روانې وې چې د یوه بریده مخکې مخته ولاړلې او موافقانه وې. نو دا د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب دغه یوه مهمه او الزامي موافقه ده چې کله نور هیوادونه غړیتوب ترلاسه کوي نو دوی ملزم دي چې باید د کاپی رائټ په حساب چې نړیوال کوم کتابونه یا ژباړ یا چاپوي هغه ځانګړي قوانین لري او دغه په اساس باید رعایت کړي. په ملي کچه کې اوس چې کله تحول راغلی دی، په دې سره د افغانستان کې هم د کتاب د ارزونې او بررسۍ یو کمیسیون ماسته راغلی دی چې مشري د اطلاعات فرهنګ وزارت نشراتي معینیت پر مخ وړي او په دې کې زیاده خل نور ادارې نه خپل استازي لري. نو دا مخکې لدینه چې کوم کتاب چاپ شي دلته وړاندې کی او دلته یو ارزونه ترسره کی، نو وکولای شي دا کتاب په قانوني بڼه چاپ شي او اسوین ترلاسه کی. نو فعلا دا یو بهیر رسته دی او زه فکر کوم چې بیا هم په ټول افغانستان کې د دې قانون د حاکمیت او د کمیسیون د عامه پوهاوي په ارتباط شاید ټول زیاده خلک مراجع ډېر آګاه نه وي، ځکه تر ډېره په کابل کې چې کوم بنسټونه دي هغه په دغه برخه کې دا بهیر رعایتوي او د ولایت د فعالیت زه ډېر نه یم خبر، او که څه هم په ولایت کې ډېر د کتاب چاپ هم نشته.
یعنی تاسو وایئ چې اوس په کابل کې یو کمیټه شته چې هغه باید کتابونه وګوري د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې. مخکې داسې کم څه وو چې تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت سره کومه همغږي کوله په پخوانیو دولتونو کې په ځانګړې توګه د جمهوریت پر مهال؟
هغه وخت هم موږ د یو قانونمدار مرجع په توګه چې موږ جواز درلودله او دوی داسې یو پروسیجر درلوده چې د موږ په واک کې سل آیس بین نه راکوله، موږ به په غیر مقابل کې چې کتابونه چاپوله پس د کتاب د چاپ نه به موږ د کتابونه ورله او دوی به کتله مطابقت به ورسره کتله چې د کتاب او آیس بین چې ورکړل شوی دی ورسره ساتلی که نه. نو مخکینۍ کتنه د کتاب نه وه، بلکې یوازې څه موارد چې په کاپی رائټ قانون کې پیشبیني شوي وو د هغه په نظر کې نیول کېدله، لکه ملي او اسلامي ارزښتونه.
دغه د کاپی رائټ په قانون باندې که تاسو لږ راته نور معلومات راکړي. مخکې ما له یاد صاحب نه وپوښتل اوس دغه د نړیوال د کتاب د حق خوندیتوب قانون په افغانستان کې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، افغانستان په دې برخه کې په هغې وخت کې تاسو ته چې دغه شمیرې درکولې دی پر کوم بنسټ درکولې؟ په نړیوال بنسټ وي او که نه په ملي بنسټ وي؟
افغانستان خو مخکې وخت کې هیڅ آیزبین نه درلوده، بلکې دا هویت ورته پیدا شوله چې دوی وکولای شي د آیس بین نه پیدا کړي. نو دغه هڅه د عبدالکریم خرم په وخت کې شوې وه او دغه هویت رامنځته شوی وه چې افغانستان په نړیوال مارکیټ کې د کتاب لپاره خپل آیس بین نه پیدا کړل. یعنې د هغې تر مخ نه داسې ویل کېدله چې د ایران د آیس بین نه استفاده کېده او پس دغه به چې دوی کله دا ورته وړاندې کوله او هغه به اکټیو کېدل. نو په دا هم چې موږ کوم اجبین اخیستي وو تر ډېره فعال شوي نه وو، یعنې موږ به چې کله کتاب په مارکیټ کې سرچوله موږ دا کتابونه د کومې مرجع نه چې دی د اجبین نه اخیستي وو او د دولت په حساب هغه یوازې یو څو کتابونه د ګوته په شمار فعال شوله چې هغه اجبین نه د هویت یې پیدا کړه چې دا د دغه کتاب اجبین دی، او موږ به کولای شول چې مثلا د ډېرو سرچ انجینر ته دا وګورو چې دا کتاب د دغه اجبین دی که نه. نو هغه هم وو خو دوی به داسې ویلی چې موږ د هماغه مربوطه مرجع ته نړیواله کومه د ملل متحد کومه مرجع چې وه موږ هغې ته وړاندې کړي دي، خو دی پروسس کوي او پس به تاییدوي او بیا یې کولای شي چې دا ستانډارډ ورته وګرځي. نو هغه هم وو خو یعنی داسې نه دي چې هغه د اعتبار وړ نه دي، کوم جوړښت چې لري هغه ټول پکې رعایت شوی دی او که اوس خو په افغانستان د نړیوال تجارت سازمان کې تاریخ حالت کې دی، یعنی دا قوانین اوس حاکمیت نه لري او بیا کېدلی شي چې کله د غړیتوب د تاریخ حالت او فعال شي ممکن بیا فعال ولري.
مننه ښاغلی ناصری. یاد صاحب، تاسو مخکې یو شي ته اشاره وکړله چې که په بشپړه توګه باندې د کاپی رایټ دغه کوم نړیوال قانون چې دی په ځانګړې توګه د کتابونو په برخه کې، له کتابونو نه خواته په نورو آثارو په برخه کې هم کېدلی شي، دا به پروسه یو څه پیچلې کا د افغانانو لپاره، په ځانګړې توګه پښتو ژبې لپاره چې تاسو خپل یو لاغ کسان نه چې فکر مو کاوه چې په پښتو ژبه کې ډیر کم کتابونه دي او په ډیر کم وخت کې مو زیات کتابونه ورته راوښپاړل، دغه پروسه ټکنۍ کولای شي. خو د لیکوالو د حق په اړه باندې یا د لیکوالو د حق زامی په اړه باندې، تاسو آیا د پښتو ژبې مارکیټ او دغلته د کتاب د لوستونکو هغه شمیر دومره وینئ چې له دې وروسته باید یو پښتون لیکوال یا یو افغان لیکوال د خپل کتاب په قزامه باندې په اصطلاح هغه خپل مالی ستونزې حل کړي او د خپل کتاب له لارې د یو کار یو درآمد په توګه باندې هم کتاب ولیکي چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي، او هم لکه هر سړی چې نفقې ته اړتیا لري، مالي امکاناتو ته اړتیا لري، همدغه کتاب لیکل یې د مالي امکانات هم بشپړه کړلی شي. آیا دا امکانات او دغه ظرفیت تاسو د لوستونکو شمیر ته، د مطالعې فرهنګ ته په کتو باندې او شته قوانینو ته په پام باندې وینئ؟
لکه ما چې مخکې ویل، اول چې ما ژباړه شروع کړله په هغو کلونو کې خپرندویو ټولنو ډېره لیوالتیا دې ته نه لرله چې هغوی د لیکوال سره په دې خبرې وکړي چې که موږ حتی په دغه کتاب کې ګټه وکړله هم تاته پکې برخه درکړو. داسې دغه نه وه، دا خبره نه وه، بلکې ټول دغه پروسه داسې د یو احساس د مخې روانه وه. مثلا لیکوال یا ژباړن به په دې احساس باندې کتاب ژباړه یا لیکه چې زموږ خلکو ته خیر ورسېږي، خلک کتاب ولولي. خپرندویې ټولنې به په دغه نیت چاپ کوو چې پرېږده چې خلکو ته کتاب ورسېږي او خلک کتاب ولولي، که موږ پکې ډېره ګټه هم نه کړله زه خیر دی. بیا دغه نه وروسته زما خپله تجربه دا ده چې اول ځل چې ما د اکسوس سره کار شروع کړ، نو زما د اکسوس ترمنځ یو لیکلی تفاهم رامنځته شو، او هغه لیکلی تفاهم په دغه اساس باندې چې مثلا موږ دغه کتاب ستا چاپ کوو، د دې دغه کاپی رایټ به موږ سره، یعنی دغه کومه نسخه چې تاسو موږ ته راکوئ دا به ته بل چاته به نه ورکړي، دا به یوازې موږ چاپ کوو، او د دې په بدل کې مثلا موږ به تاته دومره جلد کتابونه درکوو او دغومره مقدار پیسې به درکوو، چې هغه پیسې چې نور خپرندوی ټولنو مثلا ژباړن ته لیکوال ته به کتاب چاپ شو سل کتابونه به ورکول، یعنی د حق زمینه په توګه هغه به تقسیمول. اکسوس دغه یو بدلون راوړی چې هغه د سل کتابونو مقدار یا د هغه تقریبا نږدې پیسې د مستقیما لیکوال یا ژباړن ته ورکولي، چې دا دغه نه وروسته دغه پروسه را شروع شوله. یعنی دا اعتراف کوم چې دا کار اول اکسوس وکړه. د هغې سره به ډېر ژباړونکي مو هڅېدل، ځکه د دې نه مخکې خلکو هسې هم کار کوو، بیا چې یو څه داسې د سلو کتابونو معادل پیسې ما ته راتلې، نو بیا خلک ژباړونکي خصوصا ډېر خوشحاله او ډېر کار کوو. خو دغه د سلو کتابونو معادل پیسې دا زه دا نه وایم چې دا د کتاب د ژباړلو حق زحمه ده، زه دا وایم چې دا یو ډول د خپرندویو ټولنې له خوا نه دغه سره د ژباړن یا د لیکوال هغه تشویقول دي او تشویقي بسته غوندې ده، ځکه څومره زیار چې کتاب غواړي او څومره کار چې کتاب غواړي او څومره زحمت چې او وخت چې ژباړه غواړي، نو دغه معاوضه چې ده دغه نشي راډکول، ځکه د سل کتابو پیسې به څومره راشي او سل کتابونو خاص هم خلکو کتاب ورکول اوس دوی به پیسې شروع کړي. نو زه دا وایم چې د خپرندوی ټولنو وضعیت ته که وګورو او د دوی مشکلاتو ته که وګورو، په بازار کې د کتابونو د خرڅلاو شمیر ته که وګورو، یعنی د لیکوال او ژباړن ته خدا معلومات کیږي چې یو کتاب څومره وخت بعد دویم ځل یا دریم ځل چاپ کیږي. مثلا ما داسې کتاب هم ژباړلې ده چې هغه په 2014 کې چاپ شوی دی، خو سپورې دویم ځل نه دی چاپ شوی، او هغه ځل هم 2012 جلده چاپ شوی دی او هغه اوس سپورې لاندې خلاص شوی. نو اوس دغه محاسبه په کار ده چې په 2012 جلده کې به خپرندوی ټولنې څومره پیسې وګټي چې هغه د خپل مصارف هم پوره کړي، هغه د کرایه هم پوره کړي، هغه لیکوال ته هم پکې یا ژباړن ته هم دومره پیسې ورکړي چې د ژباړن لیکوال ګزاره پرې وشي. زه د پښتو مارکیټ ته په کتو سم په دې باور نه لرم چې د پښتو ژبې لیکوال او ژباړن دې د خپل کتاب په ګټه باندې ژوند وکړي. یا حد اقل هغه څومره وخت چې دا د کتاب او د ژباړې دپاره ورکوي او څومره زحمت چې تېری د هغې یو معاوضه دې ترلاسه کړي، بي د دې تشویقي دغه نه چې یو سل جلده کتابونه دي. او د دې وجه واضح ده چې کتاب لوستل کېږي نه د جمهوریت په وخت کې بیا هم خو، ځکه زما خپله دغه تجربه ده چې کتابونه ډېر ډېر چاپ کېدل. مثلا داسې کتاب به مو چې کال کې به حد اقل یو کال وروسته به دویم ځل چاپ کېده، خو د هغې نه وروسته چې دغه تحول راغلی دی د هغې نه وروسته مطالعه بېخي کما شوې ده. حتی خپرندوی ټولنې زه چې ځینو سره په تماس کې یم، هغوی د دې په ځای چې مثلا د کتاب په چاپ باندې فکر وکړي او د کتاب په خپرېدو فکر وکړي، ډېر فکر په دې کوي چې څنګه خپله بقا وساتي، څنګه دغه رامنځته شوی جوړښت د منځه لاړ نه شي، څنګه دغه څو کلنې هڅې له منځه لاړې نه شي. د هغوی ډېر تمرکز په دې باندې دی. نو اوس دغسې یو حالت دی چې نه لیکوال دا توقع لرلی شي، نه ژباړن لرلی شي، او نه خپرندوی ټولنې واقعا په ځان کې دا توان ګوري چې هغوی دې حتی د لیکوال او ژباړن د تشویق لپاره چې هغه څو جلده کتابونه په خاور کول اوس دغسې په ډاډه زړه ورکړی شي.
نه یو اورېدونکی لرو، هغې نه وروسته زه ناصري صاحب ته ورځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه. سلامونه نیکیل کرامات تاسو مېلمنو ټول اورېدونکو ته. هم زه عصمت الله د هلمند ولایت نه.
عصمت الله، ستړی مشې له هلمند نه. وروستی ځل کله کتاب پلورنځي ته تللی او کتاب دې اخیسته؟
مننه. وروستی ځل زه تر دغه اختل وروسته کتاب پلورنځي ته ولاړم. البته څلور کتابونه مې راوپلورل او را مې وړل.
ښه، ډېر ښه. فکر کوي چې خلک د څه ډول کتابونو مینوال دي په افغانستان کې؟ یا د تا شاوخوا چې څوک ګوري، ملګري دي دي، دوستان دي دي، دوی کتابونه لولي، پیسې پی ورکوي، او څه ډول کتابونه لولي؟
مننه. ډېر ښه. او فرزاد هم چې ته د اشاره وکړله، بل یو کې خلک دلته په کتابونو باندې ډېرې زیاتې پیسې ورکوي. یو کتابونه چې ډېره مطالعه خلک زیاته کوي هغه د دینی علومو دي، چې هغه د عربو یا د اشانی د عجمو د منځنی ختیځ د علما کرام سره تړاو لري. دغه کتابونه خلک زیات مطالعه کوي په خاطر د دینی پوهې د زیاتوالي. او ځینې نور کتابونه چې د اشانی د تاریخ ویل د پښتو ژبې یا د اشانی نور لکه د افغانستان مخکنی هغه مورخین چې دلته کارنامې او کارونه کړي وي، د هغوی د ژوندلیک اړوند کتابونه وي، دغه کتابونه هم خلک مطالعه کوي. او دا شانې نورې د اسلامي نړۍ او نورې نړۍ کې چې تر اسلام وړاندې څوک تیر شوي، هغوی د نړۍ دپاره کارسترګي کړې وي، نو د هغوی دغه تاریخ کتابونه خلک ډېر کوشش کوي چې رانیسي او ویل وړي او ځان ته په دغه باندې یو مسیر وټاکي. او د دغو پر کومو قدمو باندې چې قدمونه هغوی اخیستي دي او په تاګو کې، او د غزان د ژوند مزل تر هغه لوړې څخه پرې ځان ورسوي. او کچیر دا شانې ادامه ورکړي، زه باوري یم چې دا شانې به دوی ځان تر هغه لوړې څخه رسوي د خپل مخکنی خلکو کتابونه او تاریخ چې وګوري.
مننه کوو، سلامت اوسي. له تاسو نه مننه کوو. یو بل اورېدونکي ته ورځم، بیا لاغې نه وروسته راځم میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
ډېر مننه جناب انصاب، سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، اورېدونکو ته. نبی الله زبلای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
ستړی مې شي زبلای صاحب، ډېر مو د ورسته مې د غږ واورېده. دا راته وایا چې کله دې ورسته ځل په کتاب باندې پیسې ورکړې دي، او څه ډول یو کتاب دې رانیولې وو؟
ډېر زیاته مننه کوم.
کتاب اخیسته نه دی، کتابخانه خواته نه.
خبره د چا خبره د دروغ خو ناروا ده چې کات به سره وایو. فقط دوه میاشتې مخکې مې درې میاشتې مخکې چې کله له غزنی نه مې حرکت کوو د زابل لوري ته، نو دلته یو کتاب د شعر و شاعري مې ډېر زیات خوښ ولو، همیشه به مې ورته نیت و. نو هغه ورځ مې هغه وروستی کتاب راواخیستی او راسره یې مې وړی زابل کې مې مطالعه کوي. تر دې شېبې راسره ده، لا هم غوښتونکی د دې انسینور کتابونه هم واخمه.
پیسې دې پی ورکړې؟ که ځکه دا د شعر و شاعري کتابونه زیاتره خلک همداسې دي، یو ملګري دوست نه راخلي.
نه انصاب دا چې خپل ته هم یو تکړه شاعر یې شعر که یو څوک ورسره مینه ولري ته پوهېږې چې هغه به څومره ډېرې زیاتې پیسې هم له ځانه بېلوي تر څو د شعر کتاب راواخلي. پیسې مې په پروار کې هغه هم 45 افغانۍ.
ښه ډېر ښه. د کتاب اخیستل واقعا د لیکوالو سره چې دا موږ پرې بحث کوو مرسته کوي. وروسته که د بیا څه پوښتنه لرله هغه کولی شي ما سره یاد صاحب د میر احمد یاد د لسګونه کتابونه پښتو ژبې ته ژباړلې یو شمېر مهم کتابونه چې په بازارونو کې تاسو ګورئ خصوصا د نورو ژبو نه راژباړل شوي تر شاید د دې ځوان لاس دی. همدارنګه اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول راسره دی ناصري صاحب چې دوی هم واقعا د کتاب په برخه کې د کتاب د بازار د معاصرولو په برخه کې ډېر کار کړی. خو د ما یوه پوښتنه له تاسو نه دا غواړم چې د اورېدونکو او عامو په اصطلاح د کتاب لوستونکو له نظره پوه شم. تاسو زابلای صاحب خو یو فعال ځوانۍ بیدار ځوانۍ په سیمه کې ځوانان څومره پیژنې کتاب لوستلو سره د خلکو څومره علاقه شته لیوالتیا شته او دغه انټرنیټ دغه علاقه کمه کړې ځکه چې پخوا هم چندان علاقه نه وه اوس خلک وایي چې د انټرنیټ اغېز کړی دی او خلک چې یو مات ګول کتاب لوسته اوس هغه هم نه لولي.
همداسې ده که اوس زه یو د څو شېبې وروسته مخکې مثال درکړم. مثلا تاسو ما په راډیو تعقیبولاس اورېدلاس مې وروسته مې نیت سو چې وای دا په انټرنیټ وګوره ان صابم وګوره میلمانه وګوره نو په فیسبوک کې مې په ژوندۍ بڼه لیداس نو دې ته راتلم. نو که چېرته موږ تاسو اوسنۍ نړۍ ته وګورو چې انټرنیټ ډېر پرمختګ کړی ده تر ډېره حده ځوانان متاسفانه کې مصروفه دي کې مشغوله دي هغه مطالعه سې دې ته زیات ارزښت لري زیات څور بخښي زیاته مهمه ده هغې ته یې څه نه څه یعنی شا ګرځولې ده. که موږ تاسو وګورو په نوره نړۍ کې چې څومره مطالعې ته کتاب ته تعلیم ته تحصیل ته زیاته توجه کېږي هغومره بدبختانه په افغانستان کې نه کېږي. مخکې به یعنی کله چې به زه هم یو کتابخانې ته تلم څو کاله تقریبا 3 کاله شاوخوا مخکې یو کتابخانې ته به تلم هلته به مې د یو کتاب په لټه کې بوم هلته به ډیری ځوانان راتلو د سیاست په اړه د یو کس یعنی د یو مشخص کس نوم به ورته اخپلې چې د پلاني کس کتاب ما ته راکړ خو اوس لږ څه نه څه کمرنګه ښکاري. نو په ټوله کې مطالعه نسبت نورو هیوادو ته په کتو کې په کتو افغانستان کې ځوانان همداسې په ټوله کې ټول وګړي څه نه څه کمرنګه ښکاري که داسې په کار هم نه ده باید ډېره زیاته توجه ورته وشي مطالعه ډېره زیاته مهمه ده. نو راتن ته میلمنو مې هم پوښتنه همدا وه کله چې ستاسې محترم میلمانه مثلا یو کتاب چاپوي دی څومره کولای شي چې زیرې تر هیوادوالو تر غوږونو تر سترګو ور ورسوي تر څو هغه هیوادوال هغه ځوانان هغه تیږي چې مطالعې ته کتاب ته ضرورت لري دی ته زر ورسېږي آیا دی له کومو لارو توانېږي؟ مننه مهرباني.
فکر کوم چې تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله د مارکیټینګ په برخه کې واقعا وروسته به بیا یاد صاحب هم په دې اړه باندې نظر ووایي خو زه اوس راځم. ناصري صاحب د کتاب د مارکیټینګ برخه یا کتاب ته د بازار موندنې برخه په ځینو نړیوالو خپرندویو ټولنو کې کله چې لیکوال کتاب لیکي حتی په حروفو او تورو کې په مسایلو کې یو مشاور یا یو سلاکار یا یو څوک چې د دې برخې متخصص یې هغه ورسره همکاري کوي تر څو پورې لامهغه وخت نه په اصطلاح د بازار موندنې غم هم کوي. تاسو د بازار موندنې او د مارکیټینګ په برخه کې څه کارونه کوئ یا څه لارې چارې کاروئ دغه د معاصرو لارو چارو نه څومره استفاده کوئ ځکه چې کتاب چاپ کې در سره یې تر څو چې خلک خبر نه شي نو څنګه به یې واخلي؟ ناصري صاحب غږ مې اورئ؟ ناصري صاحب ناصری صاحب براسره بیرته وصل شي. یاد صاحب ما ته مخکې د ناصری په خبرو کې یوه موضوع جالبه وه چې یوه کمیټه شته دی او دا اوس کتابونه ګوري دا وروسته له هغې ده چې موږ داسې رپورټونه هم درلودل. زه نه غواړم چې بحث سیاسي خوا ته بوزم خو چې طالبانو له ځینو ځایونو نه کتابونه ټول کړل او دا کتابونه یې په اصطلاح غیر اسلامي وبلل د ځینو کتابخانو نه په داسې رپورټونه وه دغه ډول یوه کمیټه که وټاکل شي دا به د کتاب په چاپولو او د لیکوالو لپاره چې باید یوه کمیټه هغه کتابونه وګوري فکر کوئ چې دغه پروسه به نوره ستونزمنه او پیچلې نه کړه؟
دې سره خو پروسه دغه سخته شوې ده، پیچلې ده دغه اوسم، ځکه چې مخکې د خپرندویه ټولنې لیکوالان ژباړونکي دوی ډاډه وو په یو موضوع باندې به چې کار کوو، بیر ډاډه کار به پرې کوو. اوس یعنی که یو ژباړن یو کتاب انتخابوي، هغه باید ډېر زیات فکر مخکې وکړي د دې نه چې زه دغه کتاب انتخابوم او دا کتاب به څنګه وي، د دې به ما لپاره عکس العمل څنګه وي، دا به د چاپ اجازه پیدا کړي که پیدا به نه کړي، او دا کتاب به دغه کمیټې ته چې لاړ شي هغه به پاس کړي که پاس به نه کړي، هغه به په دې باندې څومره وخت تېروي. دغه ټول مسایلو دا پروسه ډېره زیاته اوږده کړې ده، یو ډول د غم دی، یو ډول داسې خفګان غوندې هم پکې رامنځته شوی دی، ځکه یو خو وضعیت د کتابونو هغسې مخکې نه نازک غوندې و، بیا چې دغه نور بندونه پکې ایجاد شو بیخي ډېر نازکه کوي. زما خپله تجربه دا ده چې اوس زه خپل داسې د ابهام په حالت کې یم، ځکه زه هېڅ په دې نه پوهېږم چې اوس کوم ډول کتابونو ته اجازه ده او کوم ډول ته نه ده، ځکه یو مشخصه دغه هم نشته دی، داسې لارښود هم نشته دی چې هغه کې ویل شوي چې یو دوه درې څلور دغه رقم کتابونه موږ نه پرېږدو. دغه قاعده ډېره عمومي ده چې مثلا هغه کتابونه چې د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف وي، او د دې تعبیر بیا چې دا څوک څنګه تعبیروي او څوک څنګه تفسیروي او بیا د دې نه بالاخره څه نتیجه اخیستل کېږي او بیا د هغې نتیجې نه کوم معیار جوړېږي، دغه بیخي نه دی واضح. نو که دغه کمیټه هره فیصله کوي، زه ما سره اوس هم دا پوښتنه ده چې مثلا دا په کوم اساس باندې کېږي، یا لیکوال ژباړن چې دی هغه باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي چې هغه کتاب باندې خواري وکړي بیا دا کمیټه هغه کتاب چاپ ته پرېږدي. نو دې خو دا پروسه تیاره سخته کړې ده، یعنی سخته به نه که اوس هم دا پروسه سخته ده، او یو ډول د ابهام حالت دی، دغه نشته داسې وضاحت نشته دی چې څوک دې په دې باندې پوه شي چې مثلا خپرندویه ټولنه کوم کتاب چاپ کړي، ژباړن چې یو کتاب ژباړلو ته نیت وکړي نو باید کم ټکي په نظر کې ونیسي، مثلا هغه دیني ارزښتونه کم دي، هغه دیني ارزښتونه کم دي، دغه هیڅ واضح نه دی تر اوسه پورې.
مننه ښاغلی ناصری، هم را سره وصل شوی دی. ناصری صاحب، دغه کمیټه چې تاسو وویل د اطلاعات او کلتور په وزارت کې یا هیئت دی یا کمیسون دی، یوه اداره ده چې له کتاب پلورونکو سره باید کار وکړي او کتابونه د دوی له نظره تیر شي، د دې اغیزې د تاسو په کار باندې څه دي؟ او په مجموع کې مراته ووایي چې په وروستیو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې لوی سیاسي تحول راغی، بدلون راغی، ویل کېږي چې د کتابونو بازار هم سوړ شوی دی، نو دا چې علتونه ښایي ډېری، خو آیا تاسو دې سره موافق یې چې په وروستیو کې د کتابونو د خرڅلاو همدارنګه د کتاب پلورنې د کتاب لوستنې دا بازار سوړ شوی او دغه کلتور په کمیدو باندې دی، او وسنی شرایط د کتاب لپاره څه ډول وینې، څنګه دی په افغانستان کې؟
د کمیسیون په ارتباط کوم څه چې مختویل شوی دی هغه ملي او اسلامي ارزښتونه دي چې باید دغه خلاف نه وي، او دوی د دوی معیارو په اساس کتاب ارزوي، او پس دغه نه دوی موږ سره دا شریکوي چې دا کتاب تاسو کولی شئ چاپ یې کړئ یا چاپ نه کړئ. او ډېر وضاحت د دې، زه فکر کوم که په خپله د یو استازی دلته په بحث کې وایي، هغه به د یو مسؤل کس او باصلاحیته کس په توګه خپل استدلال درلوده چې دی کوم معیارونه ورته په نظر کې نیول شوي، خو موږ ته د یو خبرندوی په توګه دغه ویل شوي چې د دغو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو تاسو کولی شئ موږ ته وړاندې کړئ، موږ یې کولی شو درته تایید کړو، تاسو د چاپ اجازه یې ترلاسه کړئ. او له بلې خوا نه د بازار د سوړوالي په ارتباط، که څه هم په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې جدي دي، او دا بېله شکه چې دا اغېز پرې کولی شي، له بلې خوا نه د اکاډمیک مرکزونو متزلزل حالات هم اغېز درلودلی شي چې منفي اغېز پرې وکړي. خو په افغانستان کې اساسا د سواد کچه چې ده زموږ په نږدې یوه لسیزه فعالیت کې، موږ فکر کوو چې دغه بهیر ورځ تر بلې فکرای شي، ځکه چې اکاډمیک مرکزونه زیاتي، ښوونځي زیاتي، او لس نور د تعلیم او علم تر انسانانو خصوصا د ښاریانو لاسرسی زیاتي، نو په دې اساس دغه کچه ورځ تر بلې فکر کوم ښه کېږي. خو جدي ستونزه یې هغه دی چې افغانستان د جنګ نه یو روتلی هېواد دی، نو ځینې ستونزې به وي، هغه به جدي وي، او د وخت تېرېدو سره به هغه د هغه اجر مولات نه وځي او د یوه حق په توګه به مطرح کېږي. نو دغه بهر ته او دغه وخت ته اړتیا ده چې موږ باید دې ځوان ولرو څو دا تعامل منځته راشي او هغه وخت بیا حقوق او ازادۍ هم زیاتې نه شي اوسه. نو سرواله ما په نظر د مارکیټ ډېر جدي نه ده یا که یو مقایسه وشي مثلا که تاسې دا اثر شوکی چې د ایران مثلا یو پیشرفته هېواد دی نن ورځ موږ د یو خبر نه د کتاب چارو په ارتباط وګورو عینن شکایتونه چې موږ لرو دوی هم دغه شکایتونه لري. دوی د کتاب نه لوستل نه شکایت لري چې په ډیجیټل دنیا کې نن ورځ زموږ ځوانان ډېر مصروف شوي دي. دوی د دولت سره مشکل لري خو کومې ستونزې چې دي او که بیا موږ خپل هېواد او د خپل هېواد د جنګ ځپلی حالت مقایسه کړو زه فکر کوم دا عادلانه قضاوت نه دی. یعنی زه په دې باور یم چې دا بهیر د وخت تر دوه سره فکرای شي خو اړتیا دا ده چې باید ډېر ستراتیژیک کارونه ورته وشي چې هغه د پښتو ژبې د ټکنالوژي کې ودې په خاطر باید یو انسټیټیوټ یا یو مرکز منځته راشي چې په هغه کې متخصصین ناست وي او په دې کار وکړي چې موږ څنګه باید پښتو ژبې ته د ډیجیټل زمانه کې او په ټوله زمانه کې د دې حفاظت لپاره کار وکړو. هغه مسلکي او اهل کسان وي چې ژبه مسؤوله او مسؤوله پاتې شي ځکه نن ورځ کله چې ژباړه کېدای شي موږ به وغواړو چې یو کتاب وژباړو خو هغه کتاب ستونزه دا ده چې د هغې لپاره موږ په پښتو ژبه کې هرې رسې ته موږ تخصصي قاموسونه نه لرو او قاموس نه دی یا یوې ژبې ته مور دی کلکه هغه قاموسونه د یو معتبر مرجع خانه منځته راشي او په پښتو وي. زه فکر کوم د پښتو وده ډېره اسانه کېږي او دا په یو خبروندوی او په یو لیکوال او په یو ګروپ دا کار نشي کېدلی. یعنی
نو په مجموع کې ناصری صاحب دا خو به ومنو چې په افغانستان کې واقعا د کتاب د لیک لوست دا فرهنګ څو کاله مخکې یا څو لسیزې مخکې خو بیخي په نشته حساب په وروستیو کلونو کې یو څه وده وکړه دغه سي پراخ کتاب پلورنځي رامنځته شول. د مخ په یادېږي په کابل کې د ګوتو په شمار دوه درې کتاب پلورنځي و دغه معاصر کتاب پلورنځي په تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول. په ننګرهار کې مې یادېږي چې د مومند خپرندویه ټولنې یو زمانه کې د کتاب پلورنځي یو ننداره وړاندې کول. هغه به زه ځکه ورته وایم چې اصلا کرتاسیا فروشي و په هغه وخت کې د ما د یاد سره او په زمن کې به یو دوه درې دانې کتابونه هم پکې یخي وو. خو اوس په جلال آباد کې په وروستیو کلونو کې د کتاب پلورنځیو یو لوی مارکیټ و یو لوی بازار و او دا په دې معنا چې مارکیټ وده کړې وه خلک د کتاب د اخیستلو لپاره لیواله و. خو په داسې شرایطو کې چې مثلا کتاب دی باید وڅېړل شي او وکتل شي یو لس ځای او بیا د چاپ شي ستونزمنه ده چې دغسې انسټیټیوټونه چې تاسو وایې رامنځته به شي بیا هم هیله مندي شته دی چې رامنځته شي. وروسته به زه له یاد صاحب نه وپوښتم د تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې دغه د معاصر مارکیټینګ په برخه کې تاسو څه کوئ بازار موندنې په برخه کې مثلا که یو کتاب خپروئ په کتاب پلورنځیو ته څوک نه راځي یا یې نه ګوري څنګه خلک خبروئ چې دغسې یو کتاب شته دی او دوی کولی شي چې ویل ولي
ځینې کتابونه چې مثلا موږ غواړو په الکترونیکه بڼه خپره کړو د هغې لپاره موږ په خپل ویبسایټ کار روان کړی دی او هغه به هم یو موافقانه کار وي چې وکولی شي کتاب کاپي نه شي او حقوق یې خوندي وي. نو د هغې اساس موږ کولی شو د نوي معاصر مارکیټ سره ځان هم عیار کړی شو ځکه نن ورځ چې اروپا ته کوم کتابونه وسل کېږي هلته کتاب لوستونکي ته ډېر قیمته تمامي او دا د باعث کېږي چې دوی نشي کولی کتاب وغواړي. نو که دغه څه موږ کار روان کړی دی او بې له شکه چې اطمینان به نتیجه ورکوي او کومې تجربې چې ګاونډیو هېوادو ترې اخیستي دي د هغو نه په استفادې موږ هم کولی شو یوه ښه نتیجه ترې واخلو.
دا د آنلاین کتاب پلورنځي تاسو وویل د کتابونو ډیجیټلایز بڼه دا مهال یو له مهمو بڼو ده مثلا په نړیوال مارکیټ کې چې تاسو ګورئ که تاسو له امازون نه یو کتاب اخلئ د کینډل بڼه یا د آنلاین بڼه چې هغوی ورته خپل یو سافټویر لري هغه نسبتا ارزانه وي او خلکو ته د ستیم په لاس ورځي پرته له دې نه چې کتاب پلورنځي ته پسې ورشي ناشر ته هم په اصطلاح ګټه رسیږي او کتاب لیکوال ته هم رسیږي. دا یو ښه څه دي. نه پوهیږم دا تخنیکي مسله ده زه خپله معلومات نه لرم تاسو نشی کولای چې دغه دین نړیوالو کتاب خپرندو یا سازمانونو سره لکه امازون سره همکاری ولري چې دی هغوی له لارې ځینې کتابونه په ډیجیټلي بڼه خپاره کوي او هغوی نړیوالو مارکیټونو کې خلکو ته وړاندې کړي، ځکه دا مهال یوه پراخه ډایسپورا یا افغانان په بهر کې اوسیږي.
تحقیقا یوه جدي ستونزه چې هلته مخکې وویله چې په هغې سره زموږ ټولې ستونزې د حل لاره پیدا کوي چې هغه د یوه ټکنالوژي د پښتو د یوه ټکنالوژیک مرکز منځته راتګ دی، ځکه چې نن ورځ موږ نه یو خبر چې ګوګل ترانسلیټ ته پښتو چا ور داخله کړې ده، ویکیپیډیا ته پښتو ویکیپیډیا ته چا کار کړی دی، هغه یو مسؤول مرجع نه ده معلومه. ممکن د پښتو د توهین یا د هغې د زیانمنتیا په خاطر کار کوي شي، او دا خبره هم کیږي چې کله د ګوګل ترانسلیټ پښتو داخله شوله په لومړیو کې ډېره ښایسته ژباړه کوله، خو یو وخت تېرېدو سره دا ډېره د خپل حالت نه ووته، یعنی بعضو مغرضو کسانو په دې کې ګوتې وویلې او ضعیفه یې کړه. نو دلته هم دا اوس چې موږ نشو کولای په امازون کې خپل کتابونه خپاره کړو، د یو ستونزه دا ده چې دوی پښتو ژبه نه سپورټ کوي. نو که موږ داسې یو مرجع ولرو چې هغه د انسټیټیوټ وي یا د مرجع وي، نو بیا کېدلی شي چې دا ژبه دوی ته خپل پروفایل وړاندې کړي او هغه ته صناعت ورکړي، ځکه اوس د افغانستان نه د کم نفوس کسان هېوادونه لکه لیتوانیا د اوس کتابونه سپانسر کېدای شي، د اوس سپورټ اخیستی شي، خو پښتو ژبه چې 50 میلیونه کسان دي او دا نه سپورټ کوي. نو دغه مرجع نشته ده چې یوه مسؤوله مرجع وي او وکولای شي چې د دغه نه دفاع وکړي، ځکه اوس امازون سره موږ کولای شو کتابونه ورسره داخل کړو او کاپیرایټ خوندي وي. هغه کاپیرایټ خوندیتوب بیا داسې دی چې دوی کتابونه چې کله پیپر باک چاپ کړي خپل امازون ته تصرف ورکوي او هغه کتاب چاپوي او نور حق یې د تاسو سره خوندي دی. هغه د یو کتاب فزیکي بڼه ورته ولای شي ورته سوای شي او کینډل کې هم کېدای شي، خو که مثلا وغواړي چې کاپي نشي نو یوازې پیپر باک یې کولای شي چې وړاندې کړي.
مننه، سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې د ګوګل پاړه باندې یا دغه د نړیوال لوی آنلاین سازمانونه یا ادارې چې دي، سافټویرونه چې جوړوي چې په هغه کې ګوګل دی، فیسبوک دی، یا مثلا امازون دی، یا یاهو دی، یا مایکروسافټ دی، دوی تر ډیره پوری مارکیټ ته ګوري، مثلا د اعلانونو په برخه کې یا په نورو برخو کې چیرته چې دوی سوداګری نه وي یا چیرته چې دوی لپاره پراخ مارکیټینګ نه وي، نو هلته د دوی هغه د سپورټ اندازه کموي. همدا اوس مثلا ګوګل اډز دی چې په آنلاین ویب سایټونو کې نورو ژبو ته ورکوي، مثلا په اردو کې تاسو کارولی شئ، په نورو ژبو کې کارولی شئ، پښتو پکې شامل نه ده. د ژباړې په برخه کې یا د ویکیپیډیا په برخه کې خو ظاهرا هغه څه چې عامه معلوم دی هغه دا دی چې دا په داو طالبانه توګه دوی خلکو نه مرسته غواړي او مختلف خلک ورکی لیکل کوي چې دوی خپل هم وایي چې هم د ویکیپیډیا معلومات کېدلی شي چې باوري نه وي، او هم د ګوګل ژباړي هغه که په هر ژبه باندې، او دا تاسو چې کوم احتمالات وایي دا هم واقعا چې د یو مسؤول ادارې پر اړتیا باندې ټینګار کوي. یاد صاحب، تر اوسه چې کوم بحثونه وشول په دې اړه باندې تبصره څه ده، او څومره ډیجیټل یا دغه آنلاین به ورته ووایو د آنلاین کارونکو یا د آنلاین شبکو کارونکو یا د انټرنیټ کارونکو او د انټرنیټ کارونی، بیا به ما هغسې پوښتنه وکړم څومره فرصتونه رامنځته کړي دي او څومره ننګونې یې رامنځته کړي؟ ځکه زه په فیسبوک کې ګورم چې په څرګنده تاسو په یو کتاب باندې زیار ګاللی دی، اکسوس چاپ کړی دی، خو خدا وی چې مثلا ک 10000 کسان دغه کتاب ګوري، ک یو افغاني ام پی ورکی 10000 کسان، نو تقریبا 10000 افغاني کیږي چې کافی مرسته ده دی یو لیکوال سره یا لکتر لګ دی کتاب لورنځي سره. خو متاسفانه دغه مارکیټ نشته دی، دغه نظم نشته دی، دغه تنظیم نشته دی. مثلا یو پی ڈی ایف فایل دی ارسو کې هر چاته استي د ستونزه ده یا ننګونه ده، خو په عین حال کې دغه سی صحیح او سنتیا به برابرې کړې دي چې که تنظیم شي، سمې وکارول شي، کېدلی شي چې ډېرې دغه شته ستونزې ورسره هواري شي.
بالکل، یعنی دا د ټکنالوژي امیدلو زما نظر دار چې د کتاب لوست په پښتو کې لکتر لګزین نه رسولې، بلکې پښتو کله چې سوشل میډیا په افغانستان کې مشهوره ده پښتو کتابونو لوس زیات شوی دی، ځکه د فیسبوک شو یا ټویټر شو انستاګرام شو، خصوصا فیسبوک دا د پښتنو لپاره د کتابونو د مارکیټینګ یو ډیره لویه مرجع ده او ډیره ښه مرجع ده. ډیر زیات خلک د فیسبوک د لارې خبرېږي چې کوم لیکوال کوم کتاب چاپ شوی دی، چا چاپ کړی دی، په کومو ځایونو کې ترلاسه کېدای شي. البته ځینو خلکو دا کوشش وکړه چې ځینې کتابونه مثلا بې له تفاهمه پی ڈی ایف کی او هغه په خپل ویب سایټونو کې خپاره کی. هغه اوله کې دا کوشش ډېر وشو، خو بیا وروسته هغه خلک هم دغه شو، یعنی ستړي غوندې شو، ځکه چې هغوی چې په کم پروګرام دا کار شروع کړی و چې کېدای شي چې دا تاسو مخکې د ګوګل اډز خبره وکړله چې کېدای شي دغې نه ورته عاید راشي یا کېدای شي د دې د خرڅلاو یو سیستم رامنځته کړي، خو هغه دغې بازار ته په کتو هغه مو نه شو. او د دې لویه وجه دا ده چې موږ په افغانستان کې د پیسو د آنلاین د تادیاتو سیستم لا اوسه پورې نه لرو. یعنی که زه په ننګرهار ولایت کې مو کتاب آنلاین اخلم نو پیسې به څنګه ورکوم، چاته به ورکوم، په کومه طریقه باندې به دا پیسې لیږم؟ ځکه اول خو دغه سیستم جوړول غواړي چې هغه په افغانستان کې نشته. نو دا چې نشته دی په دې خاطر د پی ڈی ایف یا د سافټ کتاب د لوستو کوم پرمختګ چې باید شوی هغه مو نه شو. ځینو خلکو وکړه، خو زه زما نظر بیا هم دا دی چې دا دغه نه کوي، د تاوان نه کوي، ګټه ډېره نه، تاوان هم ډېر زیات نه. ځکه ډېر خلک مثلا داسې خلک هم شته دی چې هغوی دا کتاب پی ڈی ایف ډاونلوډ کړي، یو برخه یې ولولي، خوند ورته ورکړي، بیا نور پی ڈی ایف نه شي لوستلی، چې کتاب واخلي. دا هم یو دغه دی، یو لاره دا هم ده. یوازینی خلک چې د پی ڈی ایف کتابونو نه ښه ګټه اخیستی شي هغه دا څېړونکي دي. یو څېړونکي مجبور دی چې هغوی په یو ډول باندې کتاب ولولي، ځکه هغوی ته که سافټ وي یا که هارډ کاپي که چاپ کاپي هغوی د خپلې څېړنې لپاره استفاده ته کوي. هغه خلک یې کولی شي، د ادبیاتو محصلین چې هغوی مجبور دي چې ځینې کتابونه ولولي ټول. د هغې نه بغیر زما نظر دا دی چې دغه ډېر تاوان هم دی رسولی. او د په نړیوال بازار کې هم د سری صاحب دوی دغه نیت ډېر ښه دی چې موږ یو سیستم داسې رامنځته شي چې کتابونه آنلاین خرڅ شي. خو دا لومړی تجربه نه ده، د دې نه مخکې هر اقل د درې تجربو زه شاید ان چې درې دغه ویب سایټونه جوړ شول چې هغوی ویل چې موږ دا کتابونه د خرڅلاو دپاره ږدو، او که هغه څوک اخلي موږ به حتی لیکوال ته پکې فیصدي ورکو. هغوی داسې ونه شو، ځکه چې کتابونه نه خرڅېږي. کومه دیاسپورا خبره چې تاسو کوئ چې د افغانستان نه بهر اوسېږي، متاسفانه ډېره لږه برخه یې د پښتو کتابونه لولي، یعنی بېخي لږه برخه ده. او هغه نور چې دي مثلا کوم څوک چې کومه ژبه ملک کې اوسېږي، دغه ملک ژبه زده کړې ده، اکثره کوشش کوي هغه ولولي، یا اکثر کوشش کوي چې انګلیسي کتابونه ولولي. زه دا دغه نه یم، یعنی رسې بدبینه نه یم چې دا به کامیاب نه شي، خو ولې ډېر دغه نه ډېره تمه هم د دې نه لرم چې دا دګنی یو اساسي کار شي. تر هغې پورې چې تر څو موږ په افغانستان کې دننه د آنلاین کتاب لپاره مارکیټ رامنځته نه کړو، د آنلاین کتاب نه یوازې د آنلاین کتاب بلکې د کتاب رسونې یو سیستم رامنځته نه کړو چې مثلا اکسوس په غزنی کې کتاب خرڅ کړي، او داسې یو سیستم وي چې هغه آنلاین اکسوس ته پیسې ولیږي، او اکسوس د کتاب د پوسټ د لارې غزنی ته ولیږي. نو که دغسې یو حالت رامنځته شي، زه فکر کوم چې دا یوه لاره کېدای شي. نور د افغانستان نه بهر د پښتو کتابونو د خرڅلاو دغه فکر چې دی، زما په نظر څومره که ورته موږ وایو چې خوشبینه یو، زما نظر دا دی چې دومره به مؤثر واقع نه شي.
د افغانستان نه بهر مارکیټ وړوکې دی، واقعا ژبې په ما خپلو کورونو باندې دننه پراخ لوستونکي او ملاتړ لري. خو که د ټولو شیانو ته وګورو، یو شی باندې موږ پوهیږو چې پښتانه لوستونکي یا همدارنګه د موږ په افغانستان کې د دري ژبې لوستونکي، دا که دغه نړیوالو ژبو ته وګورو یوه لویه کتله ده. مثلا د ډیورن کرخیا غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، او دې غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، د نفوسو او سرونو په حساب باندې ډیر زیات خلک دي، او یو مارکیټ کېدلی شي. خو ستونزې او ننګونې هماسې چې تاسو اشاره وکړله په دې برخه کې شته دی، چې یا کم سوادی د انټرنیټ عامیدل، یا د کتاب د فرهنګ نشت، د لوست فرهنګ کمواله، یا نورې مسائلې شته دی چې مخه یې ډب کړې ده. ناصری صاحب، کلن را ته ووایي د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې خلک د کتاب لوستنې او مطالعې په برخه کې یو ایډیال حالت ته ورسیږي، هغه داسې چې هم په ځوانانو کې د کتاب لوستل عام شي، هم دغه کتاب لوستل دغه معاصر ډیجیټل کم دنیا چې رامنځته شوې ده دې سره پخلا شي،
او په پای کې کتاب پلورونکو بازار ولري، مارکیټ ولري چې عمومي اقتصاد سره بمرسته کوي، او لیکوالم له دغه لارې نه که ډیر څه نه یو څه ترلاسه کړي. د تاسو فکر باندې داسې لنډې سپارښتنې به م څهیي چې څه کیدلی شي، عام خلک څه کولی شي، دولتونه باید څه وکړي، ادارې باید څه وکړي، څنګه کیدلی شي؟
دقیقا دولت ډېر عمده مسؤلیتونه لري په دې اعتبار چې باید خپل رسالتونه ترسره کړي، چې هغه د ستراتیژیکو او سرتاسري بنسټونو منځته راتګ دی. په ځانګړې توګه لږ تر لږه باید دولت په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کې عامه کتابتون ولري چې هغه ته د ټولنې عام او استثنایي وګړي وکولی شي لاسرسی ولري. چې په دې حساب د دولت مسؤلیتونه که د کاغذ دی، که چاپ دی، که لیکوال دی، ژباړن دی، په دې اعتبار ډېر دي. خو اساسا باید حداقل دوی باید د خلکو د آشنایۍ په خاطر، د کتاب د دودولو په خاطر، باید په هره ولسوالۍ کې حداقل به یوه مکتبتون ولري او هغه مجهز وي چې د ټولنې که یو وګړی کومه یا د ستونزه لري، د سترګو یا نورې ستونزې ولري، هغه هم وکولی شي دونه استفاده وکړی شي. او بل اساسي چې د تدابرات نه خبر لګولای شي هغه د ټولنې اصل کورنۍ دي، چې کورنۍ په دې کې ډېر اساسي رول لګولای شي چې یوه ایډیال لاره ته ورسوي. او بل خبره چې ډېره مهمه ده، هدفمند ژوند دی. نن ورځ ایلن مسک یوازې همدغه یوه خبر ټینګار کوي، د هغې نه چې د خپل د بریالیتوب رازونه پوښتنه کوي، دا یوازې وایي چې زه ډېر کتابونه لولم، نور هېڅ نه ورته وایي. نو د ټینګار په همدغه دی، نو که موږ هدفمند ژوند ولرو، نو موږ په خپله دا لاره پیدا کړو چې باید موږ خپله لاره چیرې پیدا کړو. نو د ټولنې کورنۍ رول او همدارنګه د دولت چې سهولتونه منځته راولي، ورته چې کوم عامه خدمات ته اړتیا ده، او بل خانه د قانون په برخه کې تحصیلات منځته راوستل دي، او بل په مخکې چې دی هغه برست یا مرکز یادونه وکړه چې د ژبې د ودې لپاره کار وکړي. فکر کوم دا درې ټکي ډېر مهم دي چې
ډېر زیاته مننه کوو ښاغلی ناصری. ښاغلی یاد، تاسو ورځ وخت نا وخت زه ګورم په سوشل میډیا باندې هم د ځوانانو دا چې د معاصر ژوند سره څه ډول چلند وکړي، ځینې په زړه پورې لیکنې خپروي. زه که داسې استدلال درته وکم چې مثلا زه په ننګرهار کې اوسېږم، انټرنیټ را سره شته دی، فیسبوک ګورم، له دنیا نه ماغې کې خبرېږم، خبرونه لولم، یو نیم معلوماتي لیکنه مخې ته راځي، ولې کتاب ولولم؟ یعنی کافي ډېر معلوماتو سرچینې او منابع را سره شته دی. د تاسو فکر باندې په وسنیو دغه پراخو معلوماتي سرچینو سربیره لا هم کتاب یو اړتیا ده؟ ما سې چې ایلن ماسک وایي او ناصر صاحب ورته اشاره وکړه، کلنډ راته وایي دوه دقیقې وخت لرو تاسو ته.
د سې د چې کوم مطالب چې په سوشل میډیا باندې خبريږي هغه په کتابونو کې نشته دی، او کوم چې په کتابونو کې دی هغه په سوشل میډیا باندې نشته. یعنی زه خپل کوم لیکل چې زه په فیسبوک کې کوم یا په خپل سایت کې کوم، کله چې زه مثلا په کتاب کار کوم دا لیکنه هلته نشته دی، ځکه کتاب تر دې لیکنو ډیر جدي دی، هلته ډیر زیات ښه مطالب راټولېږي، هلته څېړنه کېږي، هلته لیکوال هغه ته وخت ورکوي، هلته ډېرې زیاتې خبرې چې لیکوال دا وایي چې دا په دې نه ارزي چې زه په سوشل میډیا کې وکړم، هغه په کتاب کې ورچي. او بل دا چې ټول لیکوالان دا په دغه کې دا په فیسبوک کې نه دي، کنه موږ خو سید رغبت پشمیر کسان به موږ فالو کړي، هغوی بلولو، خو ټول خلک موږ نه لولو. او بیا زما ټینګار دا دی چې سوشل میډیا د ډیرو جدي خبرو ځای نه دی، د ډیرو مفصلو خبرو ځای نه دی. صحیح ده، یو خبره څوګل تکای او هغه خبره باندې که موږ رښتیا ځان په یو لغواړو، نو بیا هغه په کتابونو کې راځي. مثلا تاسو د ایلن مسک خبره وکړه، ایلن مسک خپل ټویټر باندې د دروغ خبرو نه ټوکې ډیرې کوي، یعنی هغه په دې مشهور دی، خو ولې کتابونه ډیر زیات دي. همداسې مثلا زه په دغه کې په جمعې کې کېدای شي یو لیکنه په خپل فیسبوک پاڼې کې واچوم، خو زه چې کوم کتاب ژباړم په هغه کې کېدای شي 50-60 داسې نورې لیکنې چې هغه وم ما په فیسبوک یا په خپل ویبسایټ کې نه اچولي. نو علم چې دی، پوهه چې ده، هغه اوس هم په کتابونو کې ده، او سوشل میډیا چې دی دا د کتاب د کمپاین او بازار موندنې یوه لاره کېدای شي، خو د کتاب یا د معتبرې حوالې په توګه هیڅ کله نشي منل کېدی.
ډیر زیاته مننه کوو له دواړو درنو میلمنو. میر احمد یاد نه چې افغان لیکوال دی، همدارنګه صفی الله ناصری د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول و. نن د کتاب او د کاپي د حق نړیواله ورځ ده. که د موږ دا خپرونه هم اورېدلې وي، د موږ سپارښتنه به دایې چې هر وخت چې مو نږدې فرصت پیدا کړ یو کتاب پلورنځي ته ورشئ او هر کتاب مو چې خوښ شو وایخلئ، ویلولئ او بیرته یې معلومات له خلکو سره شریک کړئ، له خپلو دوستانو سره شریک کړئ او وګورئ چې د تاسو په ژوند او ورځنیو چارو کې څومره بدلون راوستئ. تر بیا